د مشال دی په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي 12 بجې شوي. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان لخوا په نورو هیوادونو تورونو او د نورو هیوادونو لخوا پر پاکستان تورونه همدارز د قبایلو ستونزې او ډنګي ناروغي. خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي د بریکس سرمشریزي د تورونه بې ځای دي چې په پاکستان کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعال دي. افغانستان وایي پاکستان دی پر نورو د تور پورې کولو پر ځای پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. او امریکا وایي د کوریا له ټاپو وزمې به د اټمي وسلو لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د بریکس سرمشریزي د تورونه بې ځای دي چې په پاکستان کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعال دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د سې شنبې په ورځ کړې ده. د بهرنیو چارو له دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اسلام آباد هم په جنوبي اسیایي سیمه کې د موجودې ترهګرۍ او سختدریزۍ په اړه جدي اندېښنې لري. نوموړي ویلي چې د افغانستان په ګډون په سیمه کې داسې ډلې فعال دي لکه طالبان او داسې نورې کومو چې د پاکستاني ولس پر ضد په سخت تشدد کې لاس درلودل دي. نفیس زکریا زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش ختیځ ترکستان مومنت او ازبکستان اسلامي غورزنګ غوندې ډلو ته هم اندېښمن دي کوم چې د ده په وینا د سیمې امن ته خطر دي. دا له هغه وروسته ده چې د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د خپلې سرمشریزي په اعلامیه کې وویل پاکستان باید پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د خبر ایجنسی دا تیرا میدان کندوی سیمې اوسیدونکي وایي دوی هم تراګری ځپلی او هم حکومت له پامه غورځولې دي. دوی د سیشنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې د ژوند له بنیادی اسانتیاو به برخې دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکي خان اپریدی ویل
چې هغه په خوا باندې د موږ پلورو او نکو کچره او خره کچر چلول ما غشونتې دي مو ما غز ژوندای وسم بیمار چې د مو پیښی زنانای و کنرینای نو هغه مو په کاټ کې کوزو. داسې وخت روشي چې زنانا د بچی مسله وي هغه د مسره په لیار کې مارګ له جوړه شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دې سیمې استازي ناصر خان اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی به د یادې سیمې حال اخلي او د بیا بحالۍ په پلان کې به شاملوي. افغانستان وایي پاکستان دی پر نورو د تور پورې کولو پر ځای پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب بوستخنی د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل دا یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم وایي.
بستر است په جایی که همیشه با ادعاهای بی‌اساس و کاذب
دوی خبر داوی چې پاکستان په به اساس او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتي پر افغانستان وانه چوي. د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پنازینو پر ضد ګام واخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د سیشنبه په ورځ ناوخته دا ټول یوازې تورونه بللي او ویلي دي چې پاکستان په خپل سیمه کې ترهګرۍ او سختدریزۍ ته اندېښمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد به B-25 نومي الوتکې وکاروي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنیش د سیشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. هغه ویل د دې ګام هدف دا دی چې وسلوال وځپي.
اختیارات بم افغان به خاطر از بین بردن
بم غورځون کې الوتکې د توریستانو د مرکزونو د منځړو لپاره ډېر مهمې او اغیزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي.
دا له هغه وروسته ده چې یو امریکایي چارواکي د نومنه خبرولو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د هوایی بردونو لپاره شای افغانستان ته F-14 او B-25 نومي الوتکې ولېږل سي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د هسکمینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوایي برید په ترڅ کې د داعش یولس وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني د چهارشنبې په سهار مشال رډیو ته وویل دغه برید تېر ورځ د هسکمینې ولسوالۍ اړوند د دیوانه بابا په غره کې د بهرنیو ځواکونو جټ الوتکې کړی چې په ترڅ کې یې د طارق افریدي له ډلې یولس تنه د داعش وسلوال وژل سوي دي. هغه زیاته کړې چې په دغه هوایي برید کې د داعش یو ډاټسن موټر او یو اندازه سپکی او درنی وسلې او نور سامانونه لمنځه تللې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا وایي د کوریا له ټاپو وزمې به د اټمي وسلو لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دا خبره د شمالي کوریا لخوا د اټمي وسلو د تازه ازموینو په غبرګون کې کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا سینډرس د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د راتلونکي ګام په اړه فکر کوي چې ممکن سفارتي او اقتصادي ګامونه پک شوي. د سارا سینډرس په وینا د امریکایي حکومت پام اوس مهال له شمالي کوریا سره پر خبرو اترو نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې دا خبرې له هغه څو ساعته وروسته کړې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وویل د شمالي کوریا لخوا رامنځته سوی اټمي ګواښ په هغو خطرونو کې تر ټولو لوی خطر دی چې د ده په وینا دا وخت موږ ورسره مخامخ یو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې دا حق لري چې له امریکا څخه هلته د خپلو ډیپلوماټانو په شمیر کې د لا نور کمی غوښتنه وکړي، خو نوموړي ویلي چې دوی به په سمدستي توګه دا کار ونه کړي. ولسمشر پوتین دا خبرې د سې شنبې په ورځ په چین کې د بریکس نومي سرمشریزي تر پای وروسته له خبریالانو سره کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به په روس کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په اړه تر پریکړه کولو وړاندې حالاتو ته ګوري چې پر کوم لوري ځي. او د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې امریکا هیله لري نور له ماسکاو سره له غچ اخیستونکو ګامونو ډډه وسي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ بې له سراج ظاهر څخه
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ، یو یورو په 1.40 روپۍ 70 پیسې او په 1.25 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 24 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اذنکو خبرونه مو له مشال رادیو ورته تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، اسلام آباد د بریکس سرمشري زی دا تورونه رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي. بلخو افغانستان وایي پاکستان باید د سیمې په امنیت کې خپل مخلصانه رول ولوبوي.
پاکستان د حکومت هیله کو چې د افغانستان د دولت سره دولت په دولت باندې مذاکرات وکړي او دغه مسله چې د افغانستان د ملت د تباهي سبب کیږي او د پاکستان د ملت د پای ټکی کېښودل شي.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان د کندوی سیمې خلک وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د اوبو مساله ټول نه ضروري مساله د اوبو بیا سکول او دا مونږ د خپل پاند نه د مونږ له پاند کې خپل شي بوشي د مهرباني وکي مونږ نه وټونه واغ حاصل کی او بیا مولا کور نه کوي.
خبر پښتون خو کې د ډنګ ناروغي زیاده شوی.
حکومت میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرے ہو، ایمرجنسی میں علاوہ اکثر پودوں کے چکر میں کار کر رہی ہوا اور سو نہ مریضان منگ ڈنگی راغ لی اور نور مریضان راغ لی.
تر سنگا نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوز دا خبرونی لمبلی موضوع، اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې اسلام آباد د بریکس سرمشریزي دا تورونه رد کړی دی چې ګواکې په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي. دا خبره د پاکستان د بونو چلو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه زیاته بي چې پاکستان په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو ډلو شتون ته اندېښمن دي. دا له هغې وروسته ده چې د نړۍ د 15 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د خپلې سرمشریزي په اعلامیه کې وویل پاکستان باید په خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د نهه پورس د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د سرمشریزي غونډې اعلامیه په حق لوویل چې د افغانستان په شمول د منطقه کې موجود تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په شان وسلواله ډلې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړې دي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان ته د افغانستان هغه سیمې چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، د داعش، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ازبکستان اسلامي غورځنګ په شان وسلواله ډلو په موجودګۍ اندېښنې لري، ځکه چې دا ډلې په منطقه کې د امن او قلارۍ لپاره خطر دي او پاکستان په دې منطقه کې د سخت دریځۍ نظریاتو او عدم برداشت کې په اضافه هم تشویش لري. د خارجه دفتر ویان په خپل بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ذکر خو وکړو، خو لشکر طیبه او جیش محمد په حق لای څه غبرګون ونه ښودو د کومو نمونه چې د بریکس په اعلامیه کې اخیستی شوي وو. د ذکر دا چې په برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقا مشتمل تنظیم بریکس د ګل په ورځ د سرمشریزي غونډې وروستو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو، القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو تاوتریخوالی غندلې وو. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر ویلي چې پاکستان په خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې کړې دي او چې کوم لږ ډیر پاتې دي نو د هغوی خاتمې لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې خورم دستگیر وویل
پاکستان میں کوئی سیف ہیونز کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی نہیں.
پاکستان کی دیوی وسلوالی ڈلی ہم محفوظ پٹنزائیونا نشتا اور دا افغانستان حکومت دا ملک پا 55% سیما کنٹرول دے پاتی سلویخت 55% سیما ای کنٹرول کی نشتا نو دا غٹول سیما دا وسلوال لپارا محفوظا پٹنزائیونا دی.
واضح حدیوی چی دا اگست پا یویشتم نیٹا دا امریکا اولسمشر ڈونالڈ ٹرمپ دا افغانستان پا اڑا خپلا ستراتیجی اعلان کردی وا چی پا کی پاکستان تا خبرداری ور کردی و چی دا وسلوال ڈلو لمرستو دی لاس واخلی، خو پاکستان وقت پا وقت دا تورن ردوی او وای چی پا دی حیوات کی پا منظم توگا دا وسلوال موجودگی نشتا او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو هم دې موضوع کې پات کیږو. لکه څنګه چې تاسو د احمد الله په راپور کې واردل چې پاکستان وایي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو ډلو شتون اندېښمن کړي، نو بلخوا افغان حکومت بیا وایي پاکستان دې د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد رښتینې او جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستاني مقاماتو د هغو ادعاو په عکس العمل کې کړي چې وایي ترهګر ډلې په افغانستان کې دي. پړې نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ییز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. خاغلی مستغنی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پاکستان تل په بے اساسو ادعاو سره خپل ملامتی پر نورو اچولې ده.
بستر است بجا اینکه همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را بجنه.
دی وی خبر داوی چې پاکستان په بے اساسو او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي، د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پناه ځایونو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمې ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش، د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسلوالې ډلې به په افغانستان کې فعالوي، خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل، روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله، فعالیت در افغانستان دارن، اما در جایی که تربیت میشوند، در جایی که بهشون اصطلاح داده میشه و آموزش
دوی هو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو چیرته چې روزل کیږي او وسلی ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو له مخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول ترسره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا پنځو مخ په اقتصادي ترقۍ هیوادونو وروستۍ سرمشریزي په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
اردوونکو مشال لړیو ته غوږیستئ. تاسې څنګه په راپور کې واورېدله چې که یو خوا پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونه لګوي نو زه تاسو وایم چې افغان ولسمشر په خپل اخترییز پیغام کې پر پاکستان غږ کړی چې افغان حکومت هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته امادګي لري. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو د افغان ولسمشر دغه وړاندیز ستایلی او ویلي چې له پاکستان سره دا ډیره ښه موقع ده چې له کابل سره خپل اړیکې سمې کړي او د سیمې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. هم پر دې موضوع مو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو له مشرانو او د افغانستان د سولې عالي شورا له یو معاون مشر سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د افغان ولسمشر د پیغام هرکلی کړی چې هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزه سیاسي مذاکراتو ته امادګي لري. د پاکستان جمهوریت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مذاکراتو کې پر طالبانو خبرې کېدی شي خو نوموړی وایي د پاکستاني او افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو پرته هم کابل او اسلام آباد خپلمنځي مذاکرات شروع کولی شي.
پاکستان عملاً د پاکستان لپاره ممکن نه دی چې ټول طالبان هغه د خپلې خاورې نه وباسي. دغه شان د وایم چې کچارته اسلام آباد د کابل نه د مطالبه وکړي چې د پاکستان طالبان چې تاسو د افغانستان خاورې ته اوښتي دي هغه دې ټول راوباسي. نو دا معلومه خبره ده چې په ټول افغانستان باندې د کابل د رژیم واک نشته او دا مطالبه به درسته نه وي. دغه تل حقایق دي چې دا د کابل او د اسلام آباد حاکمان د یو بل د کمزوري په ذهن کې اوساتي نظر کې اوساتي نو مسلې حل ممکن دي.
د افغانستان سولې عالي شورا معاون مشر امین وقاد اهم وایي دوی نه غواړي چې پاکستان د طالبان له خپلې ځمکې وباسي بلکې له افغان حکومت سره خبرو ته دی کینوي. نوموړی وایي کچیر اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي نو هغه ګټې به لاسته راوړي کومې چې په جنگ کې نشي ترلاسه کولی.
او د پاکستان د حکومت هیله کوو چې د افغانستان د دولت سره دولت په دولت باندې مذاکرات وکړي او دغه مسله چې د افغانستان د ملت د تباهي سبب کیږي او د پاکستان د ملت هم خون خرابه شي
د افغانستان سولې عالي شورا معاون مشر وایي افغان جنگ د اسلام آباد او کابل دواړو په تاوان دی نو په کار ده چې پاکستان له افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره طالبان راضي کړي. همدغه څرګندونې د پاکستان او امین شلګوند یو مشره بشرا گوهر هم کوي او وایي په داسې حالاتو کې چې پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی او د زیاتره ګاونډیو هیوادونو په ګډون نړیوال طاقتونه ورسره هم نه دی ولاړ نو په کار ده چې دغه هیواد خپلې د اتیایمې لسیزې پالیسۍ پرېږدي او له افغان حکومت سره جدي مذاکرات وکړي.
زما په خیال اول پاکستان باندې دا ځواري راځي چې کوم د پالیسی چې کوم دهشتګردو کې ښه او بد ډیفرنسیشن دی نو دا پالیسی سلف ډسټرکټیو ده. دا ختمول غواړي خپله خاوره د دهشتګرد دپاره نه استعمالېږي یا ګاونډي ملکونو سره زموږ ریلیشن شپ په کار دی چې بایلاټرل ریلیشن شپ وي. دا نه چې یو ګروپ چې کوم دهشتګرد دي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د منځل ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیزه سیاسي مذاکرات ته امادګي لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغو زیاته شوې چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخوا پاکستان د امریکا دغه تورونه رد کړي او وایي چې پر خپل ځمکه یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي. خوشحال لړیو ته غوږ استې اوریدونکو تاسې راپور واورېدو او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد به بی 250 یا بی 52 نومې الوتکې وکاروي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته کړې ده. د یاد وزارت ویان محمد ادمنیش وایي د دې ګام هدف دا دی چې وسلوال وځپي او د امن خبرو ته حاضر کړي. پاره نور تفصیل له کابل زموږ همکار واصل وسال کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بی 250 په مغورزونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتونو پر مهال له بم غورزونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکپټرونو هم ګټه واخیستل شي. مغورزون کې الوتکې د تورستانو د مرکزونو د منځړولو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلس او خی بی 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د تروریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدای. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکوپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کوي د غلط د راپورونو پرته له د درست تحلیل ارزیابۍ نه که چېرې دوی بیا هم د پنجاودي یا د نور بمباردمانو د حاضرنه نه بېکار اخلي دنو کوم تاثیرګزانه نه یي، ځکه چې ملکي به تلفات منځته راولي او ملکي تلفات فاصله د ملت او د دولت څخه لرې کوي. دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمباردمان دي ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرکشوب لوانه وړي، ځکه کچېرې په دې برخه کې تېروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
افغانستان کې مو د طالبانو پر ضد د بی 52 یا د بی 250 نومې الوتکې د کارونې پر وړاندیز راپور واورېدو. اوریدونکو مشال دو ته غوږیستې نور اهم موضوعات لرو، خو دلته کې وړه چنده مخکړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی په تیرا میدان کندوی کلی خلک اګیله کوي چې دوی ته څوک پام نه کوي. دغه خلک وایي چې یو خو تیرو جګړو او پوځي عملیاتو ځپل، یو بل د دوی په سیمه کې چرته کوم پرمختګي کار تر اوسه نه دی شوی. دوی وایي د پاکو اوبو، تعلیم او صحت اسانتیاوې دې ورکړل شي. پاره نور تفصیل د سیمینار د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تیرا میدان د کندوی کلی اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي او د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت دوی ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو حکومت له پامه غورځولې دي. د تیرا میدان د کندوی کلی یو تن خیوجانه پردای مشال ریډیو ته وایي
د اوبو مساله ټولو نه ضروري مساله د اوبو بیا سکول او دا مونږ خپل فنډ د مونږ له فنډ کې خولای شي پوښي د مهرباني وکي د مونږ اوټونه واغه حاصل کی او بیا مونږ لا کار نه کوي. مونږ لا ضرور پکار دو پوښو چې وبو مونږ لا ورسیږي او کلی لا د مونږ با سو دو نیم سو کور کړای
او د کندوی کلی یو ځوان فضل اکبر پر دی وای
اسکول خو خود نشتا او ایمونگا ما شمانه دانا تقریبا پا اتا کلومیتر بانده پتاگر اتاگ ما زل کبی او دا دیزی نا حیدر کندو لزی ال تا پاغ سکول که سبکی تقریبا ده یو نیم سل پیره ویڑ کشتا پتا کتا سلو پوری ویڑ کری پنزو سو پوری خزی ویڑ کری خو دلتا ده سکول ده نشتولی ایو جنا تقریبا شل کا سدا سی دی ویڑ کی چاغا دے ایتار کنڈو سکول لا پا پیدل بوندی سی او بقایا چه کم دی آغا دے تعلیم دے حاصل اولو نا محروم دی دے سکول دے نشتولی ایو جنا
او دا دغی کلی یو مشر خان پردی خپل مشکلات سدا سی بیان کرل
چی اگا خواب انده دی مو که پلارو و نکو کچر و خر کچر چلاول ما اگا شونتی دی مو ما اگا زونده وسم بیمار چی دی مو پیخشی که زنانایی و که نرینایی نو اگا مو پا کات که کزو دیلیم کزو سرک لیورو و ویرهیم رو سرک لیورو و مطلعه نایی چی داس وقت روشی چی زنانا دی بچی و مسئله وی اگا دی موس را پلیار که مارگ لجوڑا شی نو دی مو دیر غط مشکلات آئی
ده تیرا میدان ده کندوی کلی ده خلکو ده ستونزو پا حق لمشکلا ده باڑی و تیرا میدان نا منتخب شوی ده کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پردی سرا رابطه وشوا نو دی ویل چه مونگ با ده دغ کلی ده خلکو حال اخلو او ده باڑی و تیرا میدان پا بیا بحاله پروگرام کی بای شامل بو ده خیبر جن سید د تیرا میدان لری پرتو کلیو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې هلته دی په تیرو جګړو پوځي عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شو تاوانونو سروې وکړی شي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال لړیو ته غوږیست اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ډینګې ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 19 ته پورته شوې. د پېښور د خیبر ټیچینګ هسپتال ویاند فرهاد علي خان نن مشال لړیو ته وویل چې بیګا په یاد روغتون کې یوه ښځه او نن یو ماشوم د دغه ناروغۍ نه مړ شوی او همدارز د ډینګې ناروغان نه د مړو تازه شمېره 19 ته رسېدلې. د سې شنبې په ورځ د پېښور په خیبر ټیچینګ روغتون کې د یادې ناروغۍ نه د مخنیوي په خاطر د صحت د محکمې د لوړ پوړو چارواکو څلورمه غونډه هم وشوه چې تفصیل یې د غلام غوث په دې راپور کې و.
د پېښور د خیبر ټیچینګ روغتون ویان فرهاد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یاد روغتون کې یوه ښځه او نن یو ماشوم د دغه ناروغۍ نه مړ شو. په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د سارنې د څانګې د شمیرې تر مخه د دې تازه دوه مړو سره د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تازه شمیره 19 ته ورسېدله. مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان فرهاد علي خان زیاته کړه
چونکی پروینشن حکومت نے ایمرجنسی ڈکلیئر کړی و، ایمرجنسی نه علاوه د اختر په ورځو کې چې کومه کارکردګي وه او څومره مریضان مونږ د ډینګي راغلي او نور مریضان راغلي هغه باندې روشنی واچولی شوه. او دې نه علاوه لکه مونږ حکومت او بورډ او ګورنر ته څه سجیشن او څه اقدامات رالل هغه به مونږ حکومت ته او خپل بورډ ته لیږو چې د هغې
فرهاد علي خان زیاته کړه چې تر ټولو زیات د ډینګي ناروغان د پېښور خیبر ټیچینګ روغتون ته راوړل کیږي او په یاد روغتون کې د دغه مریضانو د علاج لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي.
مونږ دوی ته سپیشل دی لکه د ډینګي کلینک 24 غنټه مونږ کولو کړی پکې څلور د ډینګي کلینک دی په هغې کې چې کوم دی نو اته ډاکټران ناست دي څلور پکې د لباسې کمی چې په هغې کې زمونږ ډایرکټر ته خپل هغه لباسې د هغه چې کوم دی نو سپرایز کړي او پنځلس سټاف پکې ناست دي.
په خیبر پختونخوا کې د سلورو زرو نه په زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی دی او دا مهال د سلورو سو نه زیات د ډینګي ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیرا سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، په روسي نیمه کې هم ساسه لپاره یو شمیر راپورونه لرو، خو لږه شبه کې دولس نیمه بجې کېدونکې دي او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د بریکس سرمشریزي دا تورونه بي ځای دي چې په پاکستان کې یو شمیر وسلول ډلې فعال دي. د خبره د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر ویاند نفیس زکریا د سی شنبه په ورځ کړی ده. د بهرنی چارو له دفتر څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې اسلام آباد هم جنوبي اسیایي سیمه کې د موجوده ترهګرۍ او سخت دریځۍ په اړه جدي اندېښنې لري. افغانستان وایي پاکستان د پر نورو د تور پور کولو پر ځای پر خپل خوره د ترګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د خبر د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د سی شنبه په ورځ نه وخته مشال رادیو ته راغول. د ایواز افغانستان نه بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم وایي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد به بي 250 نومي الوتکې وکاروي. د خبر د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش د سې شنبه پر ورځ نوښت مشال رېډي ته وکړه غوول. د دې ګام هدف دا دی چې وسلوال وځپي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوایي برید په ترڅ کې د داعش یوولس وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تاولا خوګیاڼي وویل چې د وسلوالو د طارق افریدي له ډلې سره تړاو درلود. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي د کوریا له ټاپووزمې بعد د اټمي وسلو لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي. سپین ماڼۍ دا خبره د شمالي کوریا لخوا د اټمي وسلو د تازه ازموینو په غبرګون کې کړې ده. د سپین ماڼۍ ویاندی سارا سینډریس د سې شنبه په ورځ په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د حق لري چې له امریکا څخه هلته د خپلو ډیپلوماټانو په شمیر کې د لاند ورکمي غوښتنه وکړي، خو نوموړي ویلي چې دوی به په سمدستي توګه دا کار ونه کړي.
نو بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دیني مای کې اهم ساسل لپاره یو شمیر راپورونه لرو او مقالو ته کتنه اهم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاړو په خپلو ادارو کې سره خستي محمد عمران ته وکړي.
د پاکستان جنگ ورسپاڼه لیکي چې د نړیوال تجارت په تیزی سره وړاندې راتلونکي 15 هیوادونو د سازمان بریکس په غونډه کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کولو باندې ټینګار کړی شوی. خو تر څو چې طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو تعلق دی، نو د پاکستان فوج ضرب عضب او رد الفساد عملیاتو کې د دوی پر ضد لویې کاروایۍ کړي دي او هم د دې په نتیجه کې د قبایلي سیمو نه وسلوال ختم کړی شوي دي. د ملک په یو نیم ځای او په خصوصي توګه بلوچستان کې چې د ترهګرۍ کومه یوه نیمه پېښه رامنځته کېږي، نو د هغې پر شا هغه ډلې دي چې هند یې ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په افغانستان. ادارې زیاتې چې د بریکس په ګډه اعلامیه کې د هند لخوا په کشمیر کې روان د ریاستي ترهګرۍ هیڅ ذکر نشته، ځکه چې په تیر یو کال کې په سوونو کشمیریان وژل شوي او د لوی اختر په ورځ هم هندي فوجونو دوه کشمیریان وژلي دي. د دې هر څه په غبرګون کې د خارجه چارو مرکزي وزیر خواجه آصف سم ویلي چې نړیواله ورورولي دي په کشمیر کې د روان زیاتی ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي. د بریکس په حواله پاکستان باید له خپلو ملګرو سره خبرې اترې وکړي چې هغوی پر کوم بنیاد د وسلوالو تنظیمونو په حواله د هند دریز ملاتړ کړي. پاکستان باید په کشمیر کې روان د انساني حقوقو په عملي په هر کچ پورته کی. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو پلټنې ښایي چې لوستې او له پوهنتونونو زده کړې ترلاسه کوونکو ترهګرۍ اړخ ته تګ زیاتېږي. د 2001 میلادي کال د ستمبر 11 د پیښې وروسته جهادي کلتور جمهوري هیوادونه خپل هدف ګرځولې. ادارې زیاتې چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ غړي خواجه اظهر الحسن باندې برید کوونکي عبدالکریم سروش صدیقي د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم انصار الشریعه غړی دی. څوک چې د کراچۍ پوهنتون نه ډاکټریټ سند ترلاسه کوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي ویلي چې د پوهنتونونو څارنه هم پکار ده چې دا د وسلوالو جوړېدو کوم مرکزونه خو نه جوړېږي. آج ورسپاڼه لیکي چې د بدلېدونکي عالمي منظرنامې د منطقې په موجوده حالاتو او د امریکا صدر د بیان وروستو حالاتو ته د کتنې لپاره د سفیرانو غونډه رابلل یو ښه ګام دی، خو د نور ګټور کولو لپاره ضروري ده چې پر سپارښتنو د عمل لپاره یو تګلاره وټاکل شي. کدا سی اونشی نو دا به یوازی او ناست پاتیشی ادارې زیاتې چې د امریکا صدر دړکو ورستو د پاکستان یو کلک دریز مخې ته راغله او دا خبره د ټولي دنیا مخې ته په واضح توګه وخودل شو چې د پاکستان د بقا او سلامتیا په خاطر ټول یو دی او ضرورت ته دی خبرې دي چې داسې ګټوره تګلارې جوړ کړې شي د کوم پر بنیاد چې پاکستان خپل دریز په خطوګه نړۍ ته کېګ دی خپل معیشت له قرضو آزاد کی چین پاکستان اقتصادي رهدارې ته پام نور هم زیات کی او پارلمان په اعتماد کې په اخستو مخ پر وړاندې تګو کی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لڑیو تا وګست یو دن کو انډیپندنت رسپانا په یو مقاله کې لیکي چې ایران په لومړي ځل د توغندي او داسې دفاعي نظام ازماینه کړی دا چې تر لری ځای خپل هدف وشتل شي فائنانشل ټایم رسپانی بیا لیکلی چې که هر څه ته په سمه توګه او پر ځای اټکل ونه شو نو دا به د کوریایي جګړې سبب شي مورول کاکړ د دواړو مقالو غټي برخې راخستې او تاسو ته وړاندې کوي
انډیپندنت روزپانه لیکي چې ایران په لومړي ځل د توغندي یو داسې دفاعي نظام ازموینه کړې ده چې تر لري ځای خپل هدف وشتلای شي انډیپندنت روزپانه لیکي چې ایران دا ګام په داسې وخت کې اخیستی دی چې د اټومي پروګرام پر سر یې له امریکا سره تاوتریخوالی زیات شوی دی د روزپانې په لیکنه امریکا په وار وار ویلي چې ایران په 2015 کال کې پر سوي اټومي تړون عمل کوي خو په عین حال کې سپینه ماڼۍ دا دړکې هم ورکوي چې ایران ته په دې وروستیو کې د بلیسټیک توغندي د ازموینې سزا باید ورکړل شي د انډیپندنت روزپانې په وینا امریکا د ایران لخوا د توغندي د ازموینه هغه اټومي تړون ته په نه درناوي تعبیروي روزپانه زیاتوي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون په متن کې راغلی چې ایران به داسې توغندي نه جوړوي چې د اټومي وسلو وړلو وړتیا ولري فائنانشل ټایمز روزپانې بیا د نړۍ او شمالي کوریا ترمنځ روان تاوتریخوالي ته په پام یو لیکنه کړې ده روزپانې لیکلي چې که هر څه ته په سمه توګه او پر ځای اټکل ونسو نو دا به د کوریایي جګړې سبب شي روزپانه لیکي چې په شلمه پیړۍ کې چې څومره هم لوی جګړې سوي وي هغوی ته بیخي غلط اټکلونه سوي وو د بیلګې په توګه جرمني داسې نه وګڼلې چې برتانیا به په 1914 کال کې د بیلجیم پر سر جګړه کوي سټالن په دې اټکل کولو کې پاتې راغلی و چې هیټلر به پر روس یرغل کوي او همداسې امریکا او جاپان په بیا بیا د یو بل په ارادو نه و پوسوي د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه بل بیلګې دا ده چې امریکا په 1950 کال کې په دې اټکل کې ناکامه شوی و چې چین به په کوریایي جګړه کې ښکیل شي ورځپاڼې دا مثالونه د دې لپاره ورکړي دي چې ګواکې نن سبا د شمالي کوریا مسلې هم داسې اندېښنې رامنځته کړې دي ورځپاڼې لیکلي چې د شمالي کوریا ټولنه یو داسې ټولنه ده چې خپل پوهان یې لا هم په سمه توګه د ارادو وضاحت نسي کولای فائنانشل ټایمز ورځپاڼه د نړیوالو مطبوعاتو د اټکلونو پر اساس لیکي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د هر څه د خپل امنیت لپاره کوي د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی دا ځکه کوي چې د عراق صدام حسین او د لیبیا معمر قذافي هم د ده په څیر امیران وو خو اټمي وسلې نه لرلې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو گارڈین ورځپاڼه لیکي د برما حکومت هغو سیمو ته د ملګرو ملتونو مرستې بندې کړي دي چېرته چې د روهینجیا مسلمانانو پر ضد عملیات روان دي گارڈین لیکي د اگست د 15 نیټې وروسته په پیل شوي تشدد کې په سلګونه روهینجیا مسلمانان وژل شوي دي د لیکنې ځینې برخې له نسا شمال اورو
ګارډین ورځپاڼه لیکي د برما حکومت په هغه سیمو کې چېرته چې د روهینجیا اقلیتي مسلمانانو پر ضد پوځي عملیات روان دي زرګونه خلکو ته د ملګرو ملتونو د ټولو مرستندویه ادارو لخوا د خوراک اوبو او دوایانو رسد بند کړی دی شمالی ریاست راخینی ته د ملګرو ملتونو امداد لاغرستو د ځنډ ښکار شوی چې د اگست پر 15 نیټه وسلوالو پر حکومتي ځواکونو برید وکړ او د دې په ثواب کې پوځي عملیات پیل شول د ګارډین ورځپاڼې تر مخه د برما په پوځي عملیاتو کې په سلګونه خلک وشل شوي دي په برما کې د ملګرو ملتونو دفتر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د امنیتي صورتحال او سیمې ته د مرستندویه ادارو په تګ د حکومتي بندیز له وجې دوی مرستې نشي رسولی یا دفتر زیاتوي چې ملګری ملتونه د برماله چارواکو سره په رابطه کې دي چې دا شان زر تر سره د بشري مرستو رسولو چارې بیرته پیل کړي. د برما په دې سیمو کې د خونړیو پیښو د رپورټونو راتلل وروسته د دا هیواد پر پوست د روهینجیا مسلمانانو سره د ظلم زیاتې تورونه لګول کیږي. د ګارډین تر مخه په سرګونه روهینجیا مسلمانان د کلو سوسیدو وروسته بنگلادیش ته اوښتي دي. د کې زیاتره په زخمی حالت کې کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي مرستو ادارې یا WFP ویلي دوی هم د راخینې ریاست ته بیلابیلو سیمو ته مرستې ورکول ځنډولي دي چې له وجې یې شاوخوا 2.5 لک خلک د خوراکي مرستو نه بې برخې پاتې شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي روهینجیا مسلمانان د تیرو 16 لسیزو راهیسې د بد سلوک او ظلم زیاتې ډک ژوند تیروي، خو د روستي تشدد ته د یو خطرناکه پاسون په سترګه کتل کیږي، ځکه چې له دې وجې د روهینجیا یوه نوې وسلواله ډله اراکان روهینجیا سالویشن آرمی مخې ته راغلې ده. ملګرو ملتونو د ګل په ورځ ویلي د اګست 15 نیټې وروستو شاوخوا 80 زره خلک چې زیاتره یې روهینجیا کډوال دي بنګلادیش ته کډه شوي دي. یاد اداره وایي شاوخوا 40 زره اوس هم په پوله د اوړېدو په انتظار دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په برما کې شاوخوا 11 لک روهینجیا مسلمانان اوسیږي او برما حکومت ورته شهریت نه ورکوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د روهینجیا مسلمانانو سره د دې ناسمې رویې له وجې د برما په حکومت نورو هیوادونو نیوکې هم کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لړیو ته وګسته اوریدونکو، د شمالي کوریا د وروستیو وټمی ازماینو پر وړاندې امریکا وایي له اټومي وسلې څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. خو سپینه ماڼۍ دا هم وایي چې د دې کار لپاره ټول انتخابونه لري. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ په بریالیتوب سره د هایدروجن بم ازماینه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند سارا سندر وایي که څه هم له شمالي کوریا سره خبرې د امریکا د اقداماتو محور نه دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د دې هیواد پر وړاندې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تدابیرو په شمول پر راتلونکو ګامونو غور کوي. د سارا سندر په خبره د امریکا لپاره دا لومړیتوب لري چې د کوریا ټاپو وزمه امن او له اټومي وسلو پاکوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لري. سپینې ماڼۍ څو ساعته وروسته تر هغې دا بیان ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا له خوا د تازه اټومي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. انتونیو ګویترس ویل د شمالي کوریا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو ستر بحران دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، د شمالي کوریا له خوا د بلاستیک توغندیو او هایدروجن بم وروستي ازمیښتونه وغندل او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او د موجوده بحران په مخنیوي سلا شي. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ تر مځکې لاندې هایدروجن بم تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا په لرې واټن ویشتونکي توغندي کې لیږدول کېدی شي. ویل کیږي چې د شمالي کوریا دا بم 50 کیلوټن او چې د امریکا تر هغې اټومي بم 3 چنده لوی او زورور دی چې په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر هیروشیما ښار غورځولی و. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د میزایلو او پر اټومي پروګرامونو بندیز لګولی دی، خو د هیواد د لرې واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو او اټومي بمونو ازمیښتونو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وغوښتې اردن خو دا سیخکاری چې په منځنی ختیځ کې د سعودي عرب او قطر ترمنځ کشاله د ایران په ګټه تمامیږي. سعودي عرب او عرب اتحادیانو یې په دې نظر په قطر بندیزونه ولګول چې دوی غوښتنې به ومني، خو دغه هیوادونه یوازې د غوښتنو منلو ته تیار نه شو، بلکې د ایران سره یې اړیکې لا نورې زیاتې کړې. پر نور تفصیل لمنه وشاورو.
د روان کال په جون میاشت کې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو په قطر یو شمېر بندیزونه اعلان کړل چې پکې د ځمکې، فضا او سمندر د لارې په یادو هیوادونو د قطر تګ راتګ بند کړی شو. سعودي عرب او اتحادی هیوادونو یې قطر ته دیارلس غوښتنې وړاندې کړې چې پکې د نورو ترڅنګ د ایران سره تعلقات کمول او الجزیره ټلویزیون بندول هم شامل وو، خو قطر دغه غوښتنې ونه منلې او دغه کشاله لا هم دوام لري. دی ډیپلومات مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي قطر ځکه دغه غوښتنې رد کړې چې ایران او ترکی ورسره په دې بحران کې ډیر ملاتړ وکړ، او دویم دا چې په قطر کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز موجود دی، نو ځکه بعد د هیواد پر ضد د سعودي عرب او اتحادیانو لپاره کوم لوی ګامونه پورته کول اسان نه وي. د مجلې په وینا د حالاتو له وجې قطر ایران ته نور نږدې شو، او دا مهال په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د باغیانو د مرستې نه هم شاته کیږي، ځکه چې ایران د ولسمشر اسد نږدې پلوي دی. دا راز ترکی هم تیره میاشت وویل چې په شام کې د واکمنۍ بدلول نه بلکې د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پکار دي. د قطر په ملاتړ کولو د ترکی او سعودي عرب ترمنځ هم تعلقات متاثره شوي دي. مجله لیکي چې د سعودي عرب له ناسمو تګلارو ایران ډېره سفارتي ګټه پورته کړه، یعنی سعودي عرب زیاتره په سیمه کې د شیا سنی سیاست په بنیاد اتحادونه جوړ کړي، خو له ایران سره د دوو سنی اکثریتي هیوادونو لکه قطر او ترکی ملګري کېدل څرګندوي چې په منځني ختیځ کې نور د شیا سنی په حواله اتحادونه جوړول مشکل شول، او ایران چې تل د شیا هیواد په نوم د توپیر اخکار وو دا محل په سفارتي توګه د دې مشکلاتو نه په وتلو ښکاری.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو نیوز میک مجله لیکي چې وسا اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل توجه په خزو مرکز کړی دا غواړي چې خزي جنگیالي په خپل لیکو کې شامل کړي. د مقالې نوري برخه له مجید بابا راوړو.
نیوزویک مجله لیکي چې تازه څېړنو نه څرګندېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله خپله پخوانی بیانیه بدله کړې او اوس غواړي چې خپلو لیکو کې د ښځو ګډون یقیني کولو لپاره خپله پروپیګنډا په ښځو مرکوزه کړي او هغوی ټوپک اوچتولو ته مایله کوي. مجله په لندن کې میش د یوې څېړنیز ادارې د خبر پاڼې په حواله زیاتوي چې که څه هم په عراق او شام کې د ځانمرګي بریدونو په لړ کې د ښځو ونډه زیاته وه، خو یادې ډلې د دې نه مخکې په روایتي توګه په جګړه کې د ښځو د ټوپک وچتولو مخالفت په دې وجه کړی و چې جګړه یوازې د نارینه و کار دی، خو اوس دغه ډله خپله روایتي تګلاره کې بدلون راولي او ښځې هڅوي چې د جګړې برخه جوړه شي. مجله لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې به همیشه په جګړه کې د ښځو برخه اخیستل ښه نه ګڼل، او که څه هم ښځو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نوم ډیر بریدونه کړي دي، خو هغوی ته همیشه یادې ډلې خپل جنګیالي نه بلکې پلویان ویلي دي. خو په 2015 کال کې د امریکا په سان برنارډینو سیمه کې هغه پاکستانی نژاده میرمنه تاشفین ملک د یادې ډلې په لیکو کې یوازینی جنګیالی یادیږي چې یو شمیر کسان یې په ډزو وژلي وو. د مجلې په خبره په 2008 کال کې یادې ډلې په خپلو لیکو کې ښځو ته ویلي وو چې هغه سیمو کې بریدونه کولی شي چېرته چې د دغې ډلې نارینه جنګیالي نشي توانېدی، خو غربي رسنۍ د یادې ډلې په لیکو کې شاملې ښځې یوازې د کور ودانې او مور په رول کې یادوي. مجله مخکې لیکي چې په خاصه توګه په یورپي هیوادونو کې د بریدونو تر شا د ښځو رول یا خو د پلان جوړونکو وو او یا پکې خپله شاملې وي. په 2018 کال کې د پیرس د یوې ګرجې مخې ته په موټر کې د زهرجن ګیس د یوې ډبې ښودو په تور د فرانس پولیسو درې ښځې گرفتاره کړې وې. بلخوا په تیر کال کې د لندن پولیسو هم یو شمېر ښځې یادې ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. په پیرس کې یو سرکاري وکیل مجلې ته ویلي دي چې اوس چارواکي ډېره په دقیقه توګه ښځې ساري، او په خاصه توګه هغه ښځې چې د عراق او شام نه راستنې شوې وي هغوی به هرو مرو سارلې کیږي. مجله زیاتوي چې یادې ډلې لخوا په خپلو لیکو کې د ښځو د شمولیت په اړه نوې تګلاره پس له هغې رامنځته شوې ده چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د عراقي او شامي ځواکونو سره په جګړه کې د یادې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي له منځه تللي او سخت زیان ورته رسېدلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اردن کو دی نیشنل انٹرسٹ مجلې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حد ته رسیدلې چې اوس یې یو غیر یقیني صورتحال رامنځته کړې. تفصیل له شاهین بنیر اورو. په مقاله کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل تګلارې د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړو چې په خپل خاوره د حقانی نیټورک په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد باوري ګامونه واخلي. ټرمپ په هند هم غږ وکړو چې د افغانستان د بیا بادې لپاره په دغه هیواد کې یو فعال کردار لوبوي. د مجلې په وینا دې خبرو پاکستان ډېر په غوسه کړی دی. د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د ولسمشر ټرمپ تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان په قرباني کولو سره په افغانستان کې قراره نشي راتلی. په پاکستان کې د غوسې درې بنیادی وجه دي. لومړی خدای چې پاکستانی چارواکي د ترهګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ د دریځ نه خبر دي. د امریکا د پخوانی ولسمشرانو پرتلا ټرمپ غواړي چې ټولې ترهګرۍ ډلې له منځه یوسي او که چېرې داسې وي نو بیا امریکا پاکستان مجبوره کولی شي چې د افغان طالبانو او حقانی ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دویمه دا چې پاکستانی مشران په دې هم خبر دي چې په واشنگټن کې د پاکستان په اړه رائے خنه ده او سره د دې چې د ټرمپ په ډیرو پالیسیو تنقید کیږي خو د پاکستان په اړه د سپینې ماڼۍ د سخت دریز ډیر ملګری دي. دریمه دا چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د هند نه د مهم کردار لوبولو غوښتنه کړې ده او دا خبره د اسلام آباد په ګډون په پنډۍ کې د میشتو پوځي جرنیلانو هم خوښه نه ده. په مقاله کې راغلی دی چې یو خوا افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره امریکا پاکستان ته ضرورت لري نو بل خوا پاکستان د امریکا نه پوځي مرستې او وسلې ترلاسه کوي او دغه شان دواړه هیوادونه د یو بل د ملګرتیا نه ګټه پورته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګورئ. ستاسو اوریدونکو د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د امیر روغتیا وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د لس بسترو روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره د سه شنبې په ورځ کې خدا. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ودانۍ به د یو کال په موده کې په اساسي ډول جوړ شي. نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په بوډیالۍ سیمه کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د 14 میلیونو افغانیو په مالی لګښت د لس بستریز روغتون د جوړولو چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د دغه روغتیایي مرکز د ودانۍ لپاره د بوډیالۍ د سیمې خلکو په شریکه ځمکه اخیستې وه او د روغتون لپاره یې وقف کړې ده. د روغتیایي مرکز د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د بوډیالۍ د سیمې له اوسېدونکو مننه وکړه چې د یاد روغتیایي مرکز لپاره یې یو جریب ځمکه په شخصي امکاناتو واخیسته او حکومت ته یې د روغتیایي مرکز د جوړېدو په موخه په واک کې ورکړه.
د بډیالۍ په کلي کې دغه روغتیایي مرکز چې لومړي سر کې به لس بستره ولري او په راتلونکي کې په تدریجي ډول سره بسترونو تعداد به انشاءالله زیاتېږي. دا د 14 میلیونو افغانیو په لګښت سره چې د عامې روغتیا د وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه تمویل کېږي د دغه روغتیایي مرکز د پاره مځکه د سیمې خلکو په پیسو اخیستې ده او بیې وقف کړې ده. زه د زړه له کومې مننه ترې کوم.
د ننګرهار والي د شرکت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ودانۍ چارې په معیاري او شفاف ډول ترسره کړي او په رسمي مسؤلینو سربیره د سیمې خلکو څخه هم وغوښتل چې د چارو څخه یې څارنه وکړي او د ستونزو پر مهال ولایت مقام په جریان کې کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې د درینور او خیوي ولسوالۍ په دوسرګه کې 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
په ننګرهار ولایت کې سږ کال 13 نوي روغتیایي مراکز منځور شوي وو. په هغه کې درې د خیوي ولسوالۍ ته برخه ورکړل شي. یو د سرکن روغتیایي مرکز سره اولن اوس ډاکټران دي خدمات لري کې چې هغه محرومه ساحه وه. دوی د بوریالۍ قریه وه او درېیم سده هغه هم د ګمبیري ساحه ده. نوي کال کې په خیر پلان لرو. هغه هم د مشرانو واجسرنو پاج ده داسې په خیر د درینور او د خیوي په دوسرکه کې موږ یو 50 بستریز شفخانه ولرو سرچې د هغې روغتون په جوړولو سره به دا ټول کلستر او دغه حوزه سي ډېر زیات نفوس لري. دا به انشاءالله د دوی مشکل مرم.
دې زیاتوي چې د بوډیالۍ د روغتون په جوړېدو سره به د سیمې د 15,000 کورنیو روغتیایي ستونزې هوارې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال رادیو ته وګورئ ستاسو کو په جلال آباد کې پاتې کیږو. د جلال آباد خار په امیر شهید بن ته هر ورځ په سلګونه تنه په نشئی توکو روغ دي کسان ورټولېږي او ټوله ورځ ډول ډول نشئی توک استعمالوي. د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي د نشئی توکو آزادانه خرڅلاو د نشئی توکو د استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی. بلخوا چارواکي وایي چې دوی امنیتي منصوبین وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبید راکوي.
د خار اوسیدونکي په سیمه ایزو چارواکو تور پوری کوي چې د نشئی توکو د پلورونکو په وړاندې اقدام نه کوي. نشئی توکي په آزاد ډول پلورل کیږي چې له عمله یې د روغ دو کسانو شمیره ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. اجمل امیر شهید بن ته څیرمه دکانداري کوي. دی د یادې ستونزې په اړه وایي.
د کوم کسان چې دلته اوس خلک راځي د دیوال خوا کې تاسو خپل هم ګورئ، نور خلک هم ګوري. په ډېر تعداد سره فوډران موجود دي او نشې کوي. هر څه دلته ښکاره خرڅېږي. بس ټیکس خلک چې څوک ورکوي حکومت دپاره مزاد ډېر شاته آزاد.
په نشئی توکو اخته کسان هم د دغه ناوړه توکو پرېښودو ته لیواله دي، خو اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې دوی ترې بې برخې دي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه ولې نه غواړم زه چې هسپتال ته زه لاړ شم، زه ځان روغ کوم، پیش وی زخبل وجود روخ کما ورسیدلی. زده نور لنیسیت وکما چیور را نور بسته نور داشی هم مکوی
دای وردیوالو که غصر گرزه دم ناغی پا دیشی بانده را وارا ولم چه خبریدم دیگه زدوب شوی وز وارم چه پریدم خولکا دوم را دا چه تو وسیده جور این ساله و سرم دا غی دا مشخولی ندم منگ باتی باش جون خو متبا تا با دی هر ستا باش وی زد جون هر یو شه.
سرل دی چه پا جلال آباد کی دی نشئی توکو دروغ دو کسانو دی درملنی لپار روختون پالیت کوي، خو د دوی د فعالیت سره سره بیا هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره ورځ تر بل لوړیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میخیل وایي چې دوی د ګڼو معتادینو درملنه کړي، خو د سالم مصروفیت د نشوالي له امله یې بیرته نشئی توکو ته پناه وړې ده.
پالیسی دا ده چې یو معتاد باید پنځه څلوېښت ورځې په درملنه کې وساتل شي او له دې وروسته باید دا د یو عادي انسان په توګه ټولې دغلته د نورو ادارو هم دغه ځای کې مسؤلیت شته دی. هغوی ته بیا پر وخت باندې د نشئی توکو رسېدنه د هغې اوزګار پاتې کېدنه بیا دوی په معتادیت باندې اخته کوي.
د معتادینو په خبره په جلال آباد ښار کې نشئی توکي په آزاد ډول پلورل د دې سبب شوي چې دوی عمل پرېښودو ته نه پرېږدي. خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې امنیتي منصوبینو وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکي نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.
زموږ امنیتي ارګانونو هر مهال هڅه کړې ده هغه کسان ونیسي څوک چې په ښار کې کشف شي چې دوی نشئی توکي پلوري هغه نیولي دي، د قانون منګولو ته سپارلی. زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه کار کوي په دې برخه باندې تر څو غصبي سرچینې پیدا کړي چې له کومه ځایه دغه توکي پلورل کیږي تر څو د پلور مخه ونیول شي په ښار کې.
بلخوا شنونکي په دې باور دي چې په ننګرهار کې د نشئی توکو کرکیله هغه څه دي چې په جلال آباد ښار کې ډېری ځوانان په بیلابیلو نشئی توکو روغ دي کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو باجوړ څوردونکو د هلال احمر باجوړ څنګه وایي چې باجوړ کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکي پیښې مخې ته راځي چې دوی په خبره وجه د ټرافیک د قانون نه ناخبرتیا ده. دوی وایي چې تر 70% پورې گاڑی چې نان کسٹم پیډ دی یا د ټیکس پیسې پرې نه دي ورکړل شوي زیاتره ورته ماشومان ناست وي او چلوي یې. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز سره زیرا کوي.
پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی منصوبه لري چې په سیمه کې د ټرافیک قانون جوړ کړي. د دغه گاډو د ډرایورانو څارنه به تربیه شوي ځای لیویس فورس غړي کوي چې ګنې کوم ماشوم یا بغیر له ډرایورۍ د لایسنس څخه څوک گاډې نه چلوي. څو ورځې وړاندې هلال احمر پاکستان باجوړ څانګې هم په دې لړ کې یو مهم شروع کړی چې ډوبې د ټرافیک په اړه خبرتیا مهم و. د یادې ادارې لخوا د راغونډ شوي معلوماتو تر مخه په سیمه کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکي حادثې کېږي چې وجه یوازې د ټرافیک یا د گاډو د چلولو قانون نه خبرتیا ده. دغه اداري ایجنسی سیکرټری شاه حسین وای
روزانه بنیاد باندې تقریبا دو درې کیسونه اعتراضی کم چې دنیاشت تقریبا شپېتو پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دی هغه دومره آگاه نه دی د ټرافیک اصولونه نو دې په وجه باندې موږ هلال احمر پاکستان موږ دا ذهن تم خیال رالی چې د باجوړ خلک په ټرافیک اصولو باندې پوه شوی نه نو د ټرافیک مسلې چې دی هغه نه حل کیږي.
بل خو د سیمې اوسیدونکي ډرایوران هم وایي چې په سیمه کې د نان کسټم یا بغیر له ټکسونو راوتلي ګاډي زیات دي نو زیاتره وختونه ورته ماشومان ناست وي او چلوي. سبز علي خان هم د باجوړ اوسیدونکي یو ډرایور دی او وی ویل
کوم ماشومان د 10 کال عمر کړي دي کسان انتقالي کار وایي او ساتي نو بیا ورته چې دا کار کوي ماشومان یې ګاړو تر وځي کدن نه زه نه او دا خپل کار نه کوي د سکول نه پټ شوی د پلار ګاړه نه وځي مطلب کار دی کار وایي
په باجوړ ایجنسی کې پرډیکل انتظامی هم په لند وخت کې د ټرافیک لپاره د قانون جوړولو منصوبه لري. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل وو ویل
پورټیکل جنډ د دې لپاره نه یو پروګرام جوړ کړی دی هغه ټرافیک والے او ته مقرر کړی الله د دې لپاره تنظیمات روان دي چې شي ویډیو سټیګي کنه څنګه چې خبر کې دا نظام دی د قشان ته دلته کې دا نظام دی دا غیر خپل وردی دا کوشش کوي چې دا سب نور وځي.
د سیمې د ولس پوینا چې باجوړ کې د ګاډو شمیر اورس پورس زیاتېږي ولې سرکونه لا هم هغه واړه دي چې پخوا جوړ شوی نو که حکومت د ټرافیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړ کړه نو ممکنه ده چې حادثې کمې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.